دا مشال رادیو د ساسو قربا ګل یازم تاسو ته معلومه ده د مشال رادیو خبري او سندري خبرونه کې به تاسو په عمومي توګه موږ سره نیخ پنیغه خبري کولی غب شپ پم لګولو او د دې ترڅنګ تاسو به فرمایشونه کول موږ به فرمایشونه پورا کول او خو زیاتره فرمایشونه د زیاتره قدرمنو اردوونکو ماته یاد هم دي ان شاء الله ډیر زربا د مشال رادیو ټول خبرونه خپل عادي حالت تراشي په عمومي توګه څنګه خبري سندري په پروګرام کې هم غب شپ لګاو خو غب شپ نه خو د سندري او تاسو ته ما غشان وړاندې کو او دا په سب شوی بڼه مانی تاسو ته خبرو
خبري او سندري د موسیقي ځانګړې خبرونه
تاسو د مشال رادیو خبري سندره خبرونه ته غوږی د خبرونه په سر کې مود سره ژمنه کړې و چې په روان خبرونه کې درته سندري لرو غب شپ په خو پکې نوي خو راځي چې دا یو سندره وورو او د دې ترڅنګ تاسو ته دا هم وایم چې ځینی ادبي راپورونه هم د روانې غړي برخه دي نو راځي چې د سندري ته غوږ شو بیا به تاسو سره خبرې کوو دا مشال لو خدمتونو دکو تاسو کولی شئ چې موږ ټول خبرونه په اپلیکیشن هم واوري څنګه اوریدل شي دا واوري
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبري او سندرې خبرونه ته غوږی او ساسو کوربه ګل اعظم وزته یو بل سندر درورو او بیا به بل سندرې په لور لاړ شو.
نتور پورت شین سرپ بنو رنگشی چیویا نتور پورت شین سرپ بنو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دید وطن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دید وطن اخیر جنگشی چیویا نتور پورت شین سرپ بنو رنگشی چیویا
د مشال رادیو قدرمنو کو په خبري او سندري خبرونه کې تاسو کوربا ګل یازم په خبرونه کې تاسو لپاره یو راپور هم لرو. په خبر کې د عبد الستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي لکلون رئیسی د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو او موسیقارانو په هم دی مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوانانو سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندۍ ساتلې دي. ځینې شنن کې وایي چې په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزي او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکار او د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج لاري ممکن دي. نور تفصيل د هرون باچا په دې ځانګړي راپور کې اورو.
د پیښور یوشمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبد الستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسی زراعیسی د ازیمواری پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواری او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو زمانه سو دیرش کاله وکیږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیمچي را کړی دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی د ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبد الستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا بچ بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته همدا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم دی و صوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال لوی تاسې غوږی خبري او سندرې خبرونه ده. په خبرونه کې اوس وخت شبې دی د یوې سندرې، دا سندره اورو، راځي چې ورته غوږ شو.
sang laila ola chilavang laila raza raza par sang laila ola chilavang laila last mein raka lar mein sauda ka kata si ushi kata si ushi no qasam che qadar dan di shama
Thank you. شمع پروانا دکلما لخ پل زانا مستانا دکلما لکد شمع پروانا دکلما لخ پل زانا مستانا دکلما سدی پورد منی اسی ظلم یبی پرواچ دیوانا دکلما جوندرا لراکا
دا مشال رادیو قدمن اوردونکو خبری او سندری خبرونه ته تاسې غوږی تاسې کولی شئ چې زمنګ خبرونه تاسې په ویب سټ واوري خو د دې ترڅنګ تاسې چری خپل انستګرام پانه لري نو د مشال رادیو انستګرام تاسې څنګه فالو کولی شئ دا واوري
د مشال رادیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي instagram.com/mashalradio پته ده
د مشال رادیو خبري او سندري خبرونه ته تاسې غوږی څنګه تاسو معلومه ده د مشال رادیو زیاتره خبرونه په سبچوي باندې تاسې اوري خو تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو تازه حالاتو خپل ځان خبر وساتئ نو څنګه تاسو معلومه ده د نن سبا ټول خلک واتس اپ استعمالوي او هغه د لاري ځان هم خبروي نو د مشال رادیو واتس اپ اپلیکیشن چې دی څنګه تاسو معلومه ده چینل هغه تاسو سبسکرایب کړئ یعنی تاسو هغه تعقیب کړئ او هغه د لاري تاسو تازه معلومات خبرونه او لینکونه تاسو پاغي کې دم غړي تاسو کتل شي څنګه کول شي دا ووري
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال رادیو قدرمنکو خبري او سندري خبرونه ده اوس وخت شوه دي د یوې بلې سندري نو راځي چې دې سندري ته وښو
مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی ایش لذی مزی لذی یار میں میں کدی لذی دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی
دغا د مغرب بچے کنگشی امریکی لذی چم جو ماتلن ورزی او دیرتا جنازے لزی ایش لزی مزی لزی یار میں میں کدی لزی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لزی تنگشی امریکی لزی سنگ بمدرسی لزی زنی زیز دکڑی لا زنی تماشی لزی زنی زیز دکڑی لا زنی تماشی لزی دا زما دزڑ پتنگ ستا د مخلم بی لزی دا د مفادا تو جنگ ستا سو عقیدی لزی ایش لزی مزی لزی یار میں میں کدی لزی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لزی تنگشی امریکی لزی سالار پچل خاندی چ سالار پچل خاندی چ سالار پچل یار سار زش پہ لزی ایش لزی مزی لزی یار میں میں کدی لزی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لزی ایش لزی مزی لزی یار میں میں کدی لزی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لزی دغا د مغرب بچے تنگشی امریکی لزی
د مشر رادیو خبر او سندر خبرونه تاسو غوږی په روان خبرونه کې تاسو لپاره یو ځانګړی راپور هم لرو. د نړۍ د نورو قانون په شان د پښتنو هم په خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو رئیسی له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندۍ پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د ادم خان درخانی هم دی چې لنن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دوه دستور او ارمانونو انزورګری پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړی راپور او رو چې د ادم خان درخانی په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته د نوم د درخانی د محبت د منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې تبم زما سره به وفای کې
ما به افهم ګر ادم خان
دا د ادم خان او درخانی په فلم کې هغه منظر دی چې درخانی پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغې پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی ورستو چې د دواړو پزړونو کې د مینی د اور لمبه لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیف و انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمی په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غرب لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاہ په زمانه کې ژوند دیو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه. خو دغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه. خو څه وخت چې د پیر سالې په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې وورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کړي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وقت په وقت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لږ دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانی پورې به تړل او ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوی دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلی یو هم په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلی. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې دغه په مقدمه کې هم دغه کړی ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلی ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو تویزه کې چې کیسې ډېرې لیکلي دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی دا هغه هم موږ ته رسېدلی ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغه هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلی ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرکو جیمز فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1383 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1382 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نمیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې او زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یا د پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعیا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشرزوی ګڼي خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیخه هم په بازدره کې واقع شوی دی خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری باندې کې پای ته رسیدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پیښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبې د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مصنوعي ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورې دله میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخی چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وی چې دا ته الیکا ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغه نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي. بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دی بابل استوری یا فوک راخلی کتا سو دی یونان راخلی کتا سو دی هند راخلی کتا سو دی مصر راخلی کتا سو دی چین راخلی دی ټولو کی بنیادی توګه باندې دی پیخو د واقعیت سوال نه راولاړیږي. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جن کوي د اغي ټولنیز غوښتنی رابر سیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر د بشپړ کولو یا د اغي د پیجندلو بازي علمي آلې له وجود ته نوی راغلي نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا وا یا ټولنیز نفسيات د دې اظهار په ټولنیز توګه کېده او دغه ټولنیز توګه به دا سیوا چې دا به په حافظ زو کې او دا په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجودېدل بم او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې شکل به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوی نسل سنوري غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې ایمیج کې یا په دې فوک کې یا په دې استوره کې سره ګډې هم شوي. نو ځکه زه دا خبره کوم او دا معلومه خبره ده په دې ډیر شي خلکو کار کړی دی چې دغه استوري دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونو سو نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړي ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیښو واقعیت څه دی دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په برتانیا کې مېش د ملکند د سیمې یو سیدونکو او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسې له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده او د سیمې د نور ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې ننګ او قرباني زده کړې دي. نوموړي وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینا او عقیدت اوریدل کیږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې اغا فرض کا په جاګیردارې په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه لخلک اهمیت ورکي په جاګیردارای کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي و. نور خو څه سافت زینو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوه دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوه دی. ادم خان هم رباب غو او اگر رباب چې او اغا دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چوا دا وته او جاګیردارې طرف ته هم وته و نو په هغه کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لارښت دا د ادم خان درخانه یا هر کیسه سن سکیسی خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي اغه هغه نشي برداشت کولې خو بیا هم دا یو کیسه یو دار رواني او دا کیسه خلکو ته د هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسه کوي
اوس پښتنه دادا چې کچري دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانه خوې موجود وي په دغه اړه د ملکند د پلې کلی او سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعري کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موري وایي داسې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه غټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي لمونږ دا قصه اورو چې دلته داشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زه ما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل د دې تر څه دې زیونی چې څوک زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی نه دغه د قبر شته یا د سنخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روح ته ویل کیږي روح دلته ځدلته یو آبشار او یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه د غریزه علاقه ده نو دلته کې بس دغه روح ته به خلک تل همدا ګدرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځنه به خلکو دې هر قسمه د اوبو د کنټرول کله بدل راتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې و دلته به تل راتلا نو ویل کیږي ادم خان ها یاد چانه اورېدلی خو خشوا د کلی د خان د لور تذکرې مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرال کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه د سيو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د ګټ ته ختلو او رباب به وو دا نږدې دی وتر اکلې دی ګټه اورې دی کی نو هغه ته درخانه چې دل تراغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دوه سره کیاو دي نږدې دی وتر څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی د روت طرف ته خطا او د تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغی د دې نمخ کې غره ته خطل ګران دي ما پرم خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو به خینه شم خطه ویلې کیږي دا چې هغه په ځل او خواهش راغی چې سدې سي ثواب وشوي چې ما د درخانه ولیدې چې دا د نږدې نه وینم د دې د خواهش او زوینم نو ویلې چې دا ګټ په منځ باندې دوشو او د دې نه پورې غاړه غچ دې نو درخانه ولیدا نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګرو دوه راشه ما سره دوه مرګرو ته ما هغه ځای کې هغه وبدي کوم ته چې درخانه راغلی دلته به ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بيقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدري په اډیره کې په ګوته کوي
مصری بانډ یو کلی دی پاغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او ولته کې بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغې باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپاغه قبرونو د ادم خان درخانه بیا غد طالبانو دور چې کوم وغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سو شو سو شنو دغه قبرونه هم پکې وران شو په اخبار کې باخیده دا غیر وران او قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دینو دا غیر نورسته بیا پته نه لګی چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه د خو په مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او منی لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د منی نظرانه وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د منی د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو سپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
هل تدن ورڑم بنے سرا را خط اخکارے دا تل تل بام پل وشچے را وط اخکارے دا دشین اسمان دنور یو بے باک شملا داد پختو د پیغل تو یو حیانا کا شملا حوی چٹول جانتا ہو قتل خندا یکڑا دیچی اوز دغ گل نا شرمے دل بوے پٹ پڑنے کے دہرو پہ غلطو بچنے لکپ خوب کے تو جنت بگمو خوب بچنے دان وخت سانګ د مستای نزنګې دا راتلا لکه نشاد سر پیالې نختارې دا راتلا د زر کې تګې د پنزې په اندازې هېر کې لن قدمونو یې د زیرو بم پر دې هېر کې د زړه ترزا مې د تجلتا سارا خپل شونا چې دا مې خوا کې تیرې د نو سانې ولې شونا او
درا پر و تخورا ور شوا گل نمخ کے گل د لیلا نظر زرا شوا دیو خڑگی قبر د پاس درخانا پر و تا بود بغداد پیرونو خزانا پر و تا رام چا بیل خور ور سل سفر پرات پيو خزانا چچے بکڑی جاڑی پترا خوائی سڑک پترا سا شو چل پران سین سوائی پیغل گلونا پسینا کتار ول قبر تا بڑا آواز دا سوٹ کے اور ول قبر تا
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری معلوماتی او تفریح خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمون رڼا ستاسو